آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
په کابل کې د پارک پیلس په ملمستون باندې د وسلوالو کسانو په حمله کې 15 کس وژل شوي او 6 تنه زخمي شوي دي. جمهور رئیس اوباما په سپینماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعت سره کتلی دي او د بورندي د کورنیو چارو وزیر په هغه هیواد کې د کودتا خبر رد کړی دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1404 نوي کال د هم د ثور د میشتې څلیرویشتمه ده چې د 2015 کال د می د میشتې څوارلسمه کېږي. دا دی د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه اوریدلی سي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې روشان نورزی او زه شفیع سردار یې تاسو ته اوروم. پولیس وایي چې په کابل کې د پارک پیلس په میلمستون باندې د وسلوالو کسانو برید پای ته رسېدلی دی. د ای پی خبرې اژانس ته پولیس ویلی دی چې په برید کې چې څو ساعته یې دوام وکړ 15 کسان وژل سوي دي او 6 کسان ټپیان سوي دي. پولیس ویلی دی چې پاته 450 یرغمل سوي کسان خوشي سوي دي. د کابل د پولیسو قومندان عبدالرحمن د ای پی خبرې اژانس ته وویل چې برید په محلي وخت د چهارشنبه په ورځ د ماښام په 3 بجو هغه مهال پیل سو چې وسلوالو د پارک پیلس په میلمستون باندې ډزې پیل کړې. د پولیسو قومندان عبدالرحمن د وژل سوو کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل او په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دی چې په برید کې یو امریکایي وژل سوی دی. د پارک پیلس هوټل ته زیات خارجي میلمانه او د غیر حکومتي سازمانونو غړي ورځي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د ماموریت دفترونو ته نږدې واقع دي. د سیلانیانو د ځایونو په اړه د څو څیړنو په نتیجه کې د پارک پیلس هوټل مسؤول بلل سوی و. له بلې خوا د هلمند د ولایت په مرکز زی ښار لشکرګاه کې هم پرون د چهارشنبې په ورځ یوه ځانمرګه حمله وکړه چې 10 کسه یې وژلي او 12 تنه یې زخمي کړي دي. په وژل سوو کسانو کې د هلمند د محلي پولیسو یو قومندان محمد ګلاب ایوبی او یو دینی عالم هم شامل و. دوه ځانمرګو برید کوونکو چې د پولیسو یونیفورمونه یې اغوستي وه او په اتوماتیکي وسلو سنبال و د هلمند له امنیتي قواو سره یې نښتو 4 ساعته دوام وکړ. د هلمند د ولایت د والي مرستیال محمد جان رسولیار امریکا ژغ ته وویل چې شاوخوا 9:30 بجې وې چې ځانمرګو برید کوونکو د دینی عالمانو پر غونډې باندې بریت وکړ. په کومه ودانۍ کې چې غونډه کېده هغه د هلمند د ولایت د حج او اوقافو د ریاست او د عیدګاه جومات ته نږدې پرته ده. د هلمند امنیه قومندان پاچا ګل بختیار امریکا ژغ ته وویل چې لومړی بریت کوونکو د چاودېدونکو موادو څخه ډک موټر سایکل وچاوه او بیا د غونډې ځای ته ورننوتل او د امنیتي ځواکونو سره یې جګړه پیل کړ. طالبان ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپین ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعت محمد بن نایف سره وکتل. دواړو خواوو د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو. ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعت محمد بن نایف او دغه د مرستیال محمد بن سلمان هرکلی
وکړ.
ولسمشر اوباما وویل چې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ فوقالعاده دوستي موجوده ده چې تاریخ یې د امریکا د پخواني ولسمشر روزویلټ وختونو ته یعنی شاوخوا 70 کلونو ته رسیږي. ولسمشر اوباما وویل چې عربستان په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو خلاف په جګړې کې ډیر مهم نقش لري. هغه وویل چې د سعودي د ولیعت سره د تروریزم خلاف د جګړې په اړه خبرې نه یوازې په سیمه کې د ثبات لپاره بلکه د امریکا د خلکو د خوندیتوب لپاره مهمه وي. د سعودي ولایت محمد بن نایف ولسمشر اوباما ته وویل
ان شاء الله على تخط المصاعب وضع الامور ان شاء الله
منو چې تاسو سره به د سنزو د هوارولو او په سیمه کې د قراری او ثبات راوصول لپاره کار وکړو. تمه کیږي چې د پنځشنبه په ورځ به د خلیج د هیوادونو د همکاري د شورا د غړو هیوادونو مشران د امریکا د میریلند په کیمپ ډیوډ کې سره وګوري. د سپین ماڼۍ وایند ویل چې په کیمپ ډیوډ کې به د سیمه ییزې همکاري په اړه خبرې وسي چې پکښې به په سوریې او یمن کې د جګړو او د خلیج د هیوادونو د اندېښنو په اړه چې د ایران په اړه لري خبرې وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوه. د بوروندی یو لوړپوړي چارواکي هغه ادعا ویرت کړی دی چې وایي یو یاغي جنرال په دغه هیواد کې کودتا کړی دی. د بوروندی د کورنۍ چارو وزیر امریکا ژغته وویل چې د دې هیواد ولسمشر ته وفادار قواوې د ولسمشرۍ د ماڼۍ راډیو او تلویزیون د ودانۍ او د پایتخت هوایي ډګر کنټرول په لاس کې لري. هغه زیاته کړه چې ولسمشر د تانزانیا څخه بیرته بوروندی ته تللی دی. د بوروندی ولسمشر تانزانیا ته د سیمه ییزو مشرانو د غونډې دپاره تللی و، خو د بوروندی د کورنۍ چارو وزیر دا ونه ویل چې ولسمشر اوس چیرې دی.
یوه ډلې فعالینو د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې د هغو ملکیانو او پولیسو نه دې مسؤلیت لیرې کړي چې د سولې ساتنې په قواو کې کار کوي. هغوی وایي چې دا کار به د هغوی لخوا د جنسي تیریو او ناوړې استفادې مخنیوی وکړي. د ایډز فری ورلډ په نامه د یوې موسسې کارکوونکي پاولا دونووان پرون د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې په قواو کې ملکي کارکوونکي او پولیسان تر هغه پورې مسؤون دي چې عمومي منشي بان کی مون په اړه فیصله کوي. دغه موسسې چې په هغې کې د جنوبي افریقا د یو پخواني جمهور رئیس میرمن ګاراکا میشل او د کاناډا ډګر جنرال رومیو دالیر هم شامل دي او په 1994 کال کې د رواندا د قتل عام په اړه خبرداری ورکړی و، اوس په ماشومانو باندې د جنسي تیریو د دسیسو له کبله تازه مبارزه پیل کړې ده. د فرانسې، چاد او استوایي ګینه له خوا د مرکزي افریقا په جمهوریت کې د سولې ساتنې کوم عسکر چې وسیوي دي په هغو باندې تورونه لګېدلي دي چې تنکیو هلکانو ته د خوراکي موادو د ورکول په بدل کې په هغوی باندې جنسي تیری کړي دي.
یو منصفه هیئت په دې باندې کار پیل کړی دی چې په باستن کې د ځغاستې د لوبې په لوبغاړو باندې بمچون کې جوهر څرنایف ته دې د مرګ سزا ورکړی سي او که دې د ژوند تر اخره پورې په زندان کې پاته وي. د منصفه هیئت غړو ته دا دوسیه پرون د چهارشنبې په ورځ هغه وخت وسپارل سوه چې څارندوالانو د مجرم مدافع وکیلانو د تروریزم د دغې دوسیې په اړه خپل وروستي دلایل څرګند کړل. څارندوالانو د مدافع وکیلانو هغه دلایل رد کړل چې ویل یې جوهر د خپل مشر سخت دریځه ورور تیمور لنګ تر تاثیر لاندې راغلی و. خپله تیمور لنګ د پولیسو سره په ډزو کې ووژل سو. هغوی وویل چې جوهر که هم چې د بمچولو په وخت کې 19 کلن و، هغه د عمر په لحاظ په دې پوره پوهېده چې کوم کار غلط او کوم کار صحیح دی، او هغه غوښتل چې په ایران او افغانستان کې د امریکا د جګړو غچ واخلي. فدرالي ترندوال سټیف میلن وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې منصفه هیئت ته د خلکو په وینو سرو بدنونو د ویرونکو او دهشتناکو صحنو عکسونه وښودل، ویې ویل چې هغه نه پښیماني کړې او نه یې معافي غوښتې ده. هغه وویل چې دا د یو ملزم تروریست خبرې دي چې وایي هغه سم کار کړی دی. هغه د بېګناهو سړیو، ښځو او ماشومانو وژل، شنډول، سخت زخمي کول سم کار بولي. مدافع وکیل جودی کلارک چې د اعدامولو سخت مخالفه ده د جوهر ترنایف یو بې هدفه احساساتي ځوان وباله چې د چچنیا څخه امریکا ته راغلی و. هغې وویل چې تیمور لنګ تل مدان هغه ته د اسلامي جهاد او القاعدې په اړه خبرې کولې او د دې خبرو تر تاثیر لاندې یې راوستلی و. د منصفه هیئت ټول 12 تنه غړي باید د ترنایف د اعدامولو په اړه موافقه ولري.
او دا هم وروستی خبر. یو تور پوسی ډیر مشهور شزه هیریت ټاپمن به هغه تیروي چې عکس په پاینده کې د امریکا په شل ډالري نوټ باندې چاپ سي. هغه یوه تښتېدلې مینځه وه چې د امریکا د غلامۍ په دورې او په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې نه مخکې کلونو کې د ازادۍ په خوا د زرګونو غلامانو لاښوونه کوله. څه د پاسه 6500 خلکو آنلاین په هغه راګیري کې برخه واخیستله چې په 2006 کال کې به د امریکا د شل ډالري نوټ په مخ باندې د هیواد د شپږم جمهور رئیس اندرو جکسن تصویر نوی او په ځای به د کومې مشهورې او ښې پیژندل سوي ښځې تصویر چاپ سی. دا مبارزه د امریکا د متحده ایالاتو په اساسي قانون کې دغه تعدیل نامې سلمه کلیزه په نښه کوي چې شوزه د رای ورکولو حق ورکړ. د امریکا د سکې د ډیزاین کولو صلاحیت که څه هم چې یوازې د دې هیواد د خزانه وزیر لري، مګر کانګرس ته هم داسې لایحه وړاندې کیدای سي چې په بانک نوټ باندې د یوې ښځې د تصویر د چاپولو پریکړه وکړي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مو کریز موږ د خبرونه رپورت. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پس بین ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن نایف سره وکتل. دواړو خواوو په منځني ختیځ کې د امنیت په برخه کې پر همکاري ټینګار وکړ. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن نایف او دغه د مرستیال محمد بن سلمان هرکلی
وکړ.
ولسمشر اوباما وویل چې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ فوقالعاده دوستی موجوده ده چې تاریخ یې د امریکا د پخواني ولسمشر روزویلټ وختونو ته، یعنی شاوخوا اویا کلونو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر په سپین ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د سعودي د ولیعهد او دغه د مرستیال سره یې د یمن د وضعیت په اړه خبرې کړي دي، او په دې هم خبرې کړي دي چې څنګه په یمن کې اوربند ټینګېدای سي. ولسمشر اوباما وویل چې عربستان په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو خلاف په جګړې کې ډیر مهم نقش لري. هغه وویل چې د سعودي د ولیعهد سره د تروریزم خلاف د جګړې په اړه خبرې نه یوازې په سیمه کې د ثبات لپاره، بلکې د امریکا د خلکو د خوندیتوب لپاره مهمې وې. د سعودي ولیعهد ولسمشر اوباما ته د سعودي د پاچا پیغام ورساوه. هغه وویل چې د سعودي پاچا د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ستراتیژیکو اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي. د سعودي ولیعهد محمد بن نایف ولسمشر اوباما ته وویل هیلمنیو چې ستاسو سره به د ستونزو د هوارولو او په سیمه کې د کرارۍ او ثبات د راوستلو لپاره کار وکړو. د سپین ماڼۍ چارواکي وایي چې د خلیج هیوادونه د امریکا نه تمه لري چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د منځني ختیځ شرایطو ته په کتو سره د دوی ملاتړ وکړي. د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل چې امریکا د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا سره امنیتي همکارۍ ته ډیر اهمیت ورکوي. تمه کیږي چې د پنجشنبې په ورځ به د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو مشران د امریکا د میریلینډ په کیمپ ډیوید کې سره وګوري. که څه هم مخکې د سعودي عربستان پاچا ویلي وو چې په غونډې کې به برخه اخلي، خو د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویله چې د پاچا سلمان په ځای به د هغه ولیعهد او مرستیالې په غونډې کې ګډون وکړي. د سپین ماڼۍ ویاند وویله چې په کیمپ ډیوید کې به د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وسي، چې پکښې به په سوریې او یمن کې د جګړو او د خلیج د هیوادونو د اندېښنو په اړه چې د ایران په اړه لري خبرې وسي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اورېدی. درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. د افغانستان ولسي جرګه وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو موجودیت او تولید په دغه هیواد کې د ناامنیو اصلي لامل دی. دغه راز د جرګه وایي اوس مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان د اعتیاد له رنځ څخه کړیږي، چې په دغه هیواد کې د ناامنیو په پرتله نشه یي توکي د افغانانو ژوند ته په لوی ګواښ بدل سوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل څخه د ممتاز بهیر پر پوښتنه کوي.
د افغانستان ولسی جرګه په دغه هیواد کې د نشئی توکو پراخ موجودیت او په لوړه کچه تولید د روانو ناامنیو بنسټیز لاملونه ګڼي او وایي د ناامنیو په پرتله نن سبا نشئی توکي د افغانستان د وګړو ژوند ته پر یو لوی ګواښ بدل شوی دی. د ولسی جرګې زینو وکیلانو د دغه جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې چې د بحث اصلي موضوع په افغانستان کې د روانو ناامنۍ او سیړلو ته ځانګړې شوی وویل، اوس مهال په دغه هیواد کې تر 3 میلیونه وګړي پر نشو روغ دي او هر شیبه د لمنځتللو ویرشته ده. د ولسی جرګې غړي خلیل احمد شهید زاده د نشئ توکو د روغ دو په اړه د افغانستان او امریکا لخوا تر سره شوی ورستۍ سروې ته په اشاره وویل، په هر لسو افغانانو کې یو پر نشو روغ دی او د جګړې په پرتله د افغانانو ژوند له جدي ګواخ سره مخ کړی دی.
از جنگی که امروز انسان را میکشه، ما 3 میلیون انسان امروز
د هغه جګړې په پرتله چې نن انسانان وژني، موږ په حقیقت کې نن 3 میلیون انسانان د مرګ په کومه کې لرو. 3 میلیون انسانان له کورنۍ ولري دي، 3 میلیون انسانان ناروغ دي او هیڅ ډول تدبیر ورته نه لرو. یوازې په راپور ورکولو یا د ولسمشر، اجرایی رئیس، کابینه او ملي شورا په سر خورولو د ستونزو نه لري کیږي. آیا سه لاره چاره شته چې لږ تر لږه دا 3 میلیونه پر خپل ځای پاتې شي او زیات نشي،
همین 3 میلیون سر جای خود بمانه، اضافه نشه؟
تیر ورځ د افغانستان او امریکا یو ګډ سروې چې په 2014 کال کې د افغانستان په سلور وشتو ولایتونو کې ترسره شوی و خبره شوه. په دغه سروې کې راغلي چې 3 میلیونه افغانان پر نشو روغ دي، چې ورکه 1 میلیون ماشومان او 1 سلنه میرمنې هم شامل دي. دا سروې ښیي چې د افغانستان د نفوس 1 سلنه خلک اپین او یا له اپینو نور جوړ شوی نشي توکي کاروي. خو د ولسی جرګې ځینې وکیلان د دې سروې پایلو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې دا سروې لا تر اوسه په رسمي ډول د هغوی لخوا تایید شوی نه ده. د ولسی جرګې غړي عبید الله رامین وویل، لومړی دې دا سروې د یوې معتبرې ادارې لخوا تایید او بیا دې خپره شي. هغه مختلف ایسایی چې تر اوسه تایید شوی نه دي، موږ دلته دا صلاحیت نه لرو هغه ارقام او فیصدي وړاندې کړو چې کومې سرچینې یا مرجع تایید کړي نه وي. د غراز د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په افغانستان کې د نشئ توکو زیات کار او تولید د روانو ناامنیو اصلي لامل په توګه یاد کړ او په همدې توګه په دغه هیواد کې د 3 میلیونو نشیانو موجودیت د اندېښنې وړ وباله. په پای کې د ولسی جرګې رئیس د دغه جرګې د مسکراتو او نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسون ته دنده وسپارله چې د اړوندو وزارتونو چارواکي ولسی جرګې ته د استجواب لپاره راوبولي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او اوس په مکړې څو لنډ خبرونه. پولیس وایي چې په کابل کې د پارک پیلس په میلمستون باندې د وسلوالو کسانو برید پای ته رسېدلی دی. د ای پی خبری آژانس ته پولیس ویلی دی چې په برید کې چې 2 ساعته یې دوام وکړ، 15 کسان وژل شوي او 6 کسان ټپیان شوي دي. پولیس ویلی دی چې په پاته 450 یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي. د بلې خوا، د هلمند ولایت په مرکزی ښار لشکرګاه کې پرون د چهارشنبه په ورځ یوه ځانمرګه حمله وکړه چې 10 کسه یې وژلي او 2 تنه یې زخمي کړي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولایت محمد بن نایف سره وکتل. د بروندي یوه لوړپوړي چارواکي هغه ادعاوې رد کړې دي چې وایي یوه یاغي جنرال په دغه هیواد کې کودتا کړې ده. یوې ډلې فعالینو د ملګرو ملتونو څخه غوښتي دي چې د هغو ملکیانو او پولیسانو څخه د مسؤلیت لرې کړي چې د سولې ساتنې په قواوو کې کار کوي. هغوی وایي چې دا کار به د هغوی لخوا د جنسي تیریو او ناوړې استفادې مخنیوی وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن د پنجشنبه په ورځ د 2 ورځو لپاره چین ته ځي. د سفر اصلي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو قوي کول ښودل سوي دي. د ښاغلي مودي د سفر په هکله د هند د ممبای د ښار څخه د امریکا ژغ خبریالې انجانا پاسریچا دا راپور رالېږلې دی. د هند صدراعظم نریندرا مودي به د هند لومړنی صدراعظم وي چې د صدراعظمۍ په لومړي کال کې چین ته سفر کوي. د نوي ډیلي د جواهرلال نهرو په پانتون کې د چین د مطالعاتو پروفیسر سری کانت کوندا پالی وایي چې صدراعظم نریندرا مودي چینایي پانګه اچونکي هڅوي چې په هند کې د فابریکو او د زیربناو په جوړولو کې پانګې واچوي او هغه دې کار ته ډېر اهمیت ورکوي.
پرایم منسټر مودي هډ میډ میک ان انډیا ایز هیز فلیګ شپ.
صدر اعظم په هند کې تولید سوی یو مهم پروګرام ګرځولی او دا یې درکړی ده چې د بهرنیو اثارو پریمانه ذخیرې لري. د چین د دغو ذخیرو څخه په هند کې د پانګې اچونې په برخه کې په ځانګړي ډول د تولیداتو په سکتور کې ګټه اخیستل کېدی سي. هند هم غواړي چې چین دې په دې برخه کې پانګه اچونه وکړي ځکه چې هغه هیواد پکې زیات پرمختګ کړی دی. ښاغلی مودی به د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره د پنجشنبه په ورځ د شیان په لرغوني ښار کې وګوري او بیا به ورته په پیکینګ کې رسمي هرکلی وویل سي او تر هغه وروسته به شانګهای ته ولاړ سي. تمه کېږي چې دواړه مشران به د 100 میلیاردو په ارزښت تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې تړونونو کې د لوړ سرعت د اورګاډي پټلۍ او په هند کې د صنعتي پارکونو جوړول شامل دي. د پانګې اچونې تر څنګ هند غواړي چې د چین بازارونو ته دې د هغوی لاسرسی زیات سي. پروسږ کال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1 میلیارد ډالره وه چې د هند برخه پکې یوازې 8.5 میلیارده ډالره کېده. هند او چین په داسې حال کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هلې ځلې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همالیا په غرونو کې د 2 لسیزو را په دې خوا د سرحد پر سر جنجالونه روان دي. همدې جنجالونو د هند او چین اړیکې هم کمرنګه کړي دي. خو د څه وخت را په دې خوا چې مودي صدر اعظم سوی هند کوشش کوي چې خپله بهرنۍ پالیسۍ په داسې ډول پر مخ بوزي چې بل چاته احتیاج نه وي. نوی ډیلی د جاپان او د امریکا متحده ایالاتو سره ستراتیژیکي انډیوالي لا پسې پراخه کړې چې چین یې د یو سره هم ښه راشه درشه نه لري. د هند د دې اقدام په جواب کې چین د هند د رقیب هیواد پاکستان سره اړیکې مضبوطې کړې دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ تیره میاشت اسلام آباد ته سفر وکړ او په پاکستان کې د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت یې د پانګې اچونې اعلان وکړ. د چین په دې پانګه اچونه کې د یوه اقتصادي دهلیز وړاندیز هم سوی چې په هند کې یې هم اندېښنې پیدا کړې دي ځکه چې دا دهلیز به د کشمیر له لارې پاکستان ته ځي چې هند او پاکستان یې د ملکیت پر سر جنجال لري. د هند د بهرنیو چارو د وزارت وزیر جی شنکر وایي چې په دې مسالې د هند سره وار د مخه خبرې کړې دي او په دوه اړخیزو خبرو کې به بیا هم پرې بحث وسي. په عین حال کې د چین د چارو مبصر او د هند د ملي امنیت د مدیریه هیئت پخوانی غړی یاداف رانادی وایي چې د هند او چین ترمنځ په آسیا کې ستر اقتصادي هیوادونه دي او په یو بل د باور د نشتوالي سره سره دواړه هیوادونه غواړي چې د یو بل د اقتصاد څخه ګټه واخلي.
There are underlying tensions which neither side will ignore. At the same time,
د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې اساسي ستونزې شته چې یو یې هم له پامه نسی غورځولی، خو په اساسي ډول یې بیا دواړه کوشش کوي چې څنګه وکولای سي صمیمانه اړیکې ولري او هر چیرې چې امکان ولري په اقتصادي لحاظ ګډ کار وکړي. په خپل صدر اعظم مودي به هم کوشش وکړي چې اقتصادي فرصتونه پیدا کړي ځکه چې دا د هغه اصلي اجندا ده. د چین څخه وروسته به صدر اعظم نریندا مودی منګولیا او د هغه ځای څخه به جنوبی کوریا ته سفر وکړي. ښاغلی مودی کوشش کوي چې په دغو هیوادونو کې هم د پانګې اچونې غوښتنه وکړي ځکه چې د هغه په قول دغه اقدامات په هند کې د غټ پرمختګ سبب کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو اوس په مکړې دی امریکا ته د سولې او دیموکراسۍ لپاره د ښځو مساوي له طالبانو سره د روانو خبرو اترو په لړ کې باید د ښځو حقونه بشري حقونه د هیواد اساسي قانون او د ښوونیز او تحصیلي حقونه تر پښو لاندې نسي. د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون په اړه د روڼتیا نشتوالی هم د اندېښنې وړ بللی او دا چې د دوی اندېښنه څومره پر ځای ده دا او نورې ورته پوښتنې د سولې د عالي شورا غړي ګلالۍ نورصافي د آشنا رادیو سره په مرکه کې جواب کړي دي.
معلوم ده کاپسول ند خزوان ده ډیره اوسې موږ نه یو ګارانټي یو اطمینان ورکول کیږي او کچيري مثلا دا کونه خدای نه خاصه تلفيږي ده هم یو لوی ضربه ده خزو حقوقو ته
bale تر اوسه پورې چې تاسو د سولې د عالی شورا غړیتوب لره تاسو خپل د یو غړي په توګه خپل رول څنګه تثبیت کړم دی چې تاسو عضویت لري او کوم کارونه یو نیک ګام د سولې په برخه کې خصل شوی
دغه د سولې شورا چې د ورځې جوړه شوې ده فقط د مشکلات سره مخامخ دی تاسو چې جامعه چې جنگ په افغانستان کې یو ډیر مغلق جنگ دی امغه چې د دې سولې تر اتاګ هم یو مغلق لار لري چې ډیر هڅه الیزل په کار لري فکر کوم چې تر اوسه پورې دا کارونه چې شوی دي موږ وایو چې سولې شورا هغه شی چې ارزو لري هغه د مختلف عوامل د کابل خپل ارزو ته نه رسیدي تاسو څنګه په ټول ځای کې سولې یو کول شي چې یو ډیر لاند لار مخکې ودی د دې مملکې کې اته په دې مملکې کې په کلونو دوام کوي چې سولې راشي موږ هم د څه امید لرو چې دا پروسه باید دوام وکړي د هر لارې نه باید زحمات وي چې څه څه درې شي متاسفه نه یو چې د خلک دا رقم توقع لري دا نن چې سولې پروسه شروع شي باید سبا نتیجه ورکړي
اکثرا د سولې په علي شورا کې د خزو عضویت سمبولیک غني تاسو څه وایي
زه دې ته سمبولیک معنا د دې په نشم دی دې ته نه یو چې څه څه تر کوم باید سي دي د کې عام ناري نه دي هم خزي دي زه فکر کوم هغه کارونه چې موږ نه دي کړی زه فکر نه کوم چې هغه کارونه اوسې چې موږ باید کړی وای نه کړی او زه چې ګورم زه خپل ځان ته سمبولیک نه وایم زه خپل غږ لرم زه خپل نظر لرم زه خپل پیشنهاد لرم وخت چې دا شانس لرم زه خپل سمبول نه یم
bale په خپل د سولې په عالی شورا کې څومره تاسو نظر د نورو خزینه وغړو نظر څومره تایید شوه دي څومره منل شوه دي د سولې په برخه کې
اغه نظریات چې ویل کیږي دا چې سره کوم هغه د عمل شوه دي یا د دې زمينه برابر شي چې هغه عمل شي نه دا یو خبر ده اماده چې څه څنګه نظر نه لري کړی دا چې څنګه نظر ته وایي شوه احترام شوه دي دا زمراده ومه معلومدار یو حالت دی چې دا سولې چې موږ وایو دا سره خامراشي دا یوازې د سولې د شورا وظیفه نه ده دا د ټول اجتماع او د ټول حکومت او د ټول دولت وظیفه ده دې کې د سولې شورا فقط یو زمينه سازي کې ایدي ته اما د خزو غږ او د شوي نه مثلا هغه پیشنهادونه چې موږ لرو مثلا موږ پروګرامونه چې موږ غواړو ونیسو موږ ته چا ممانعت نه کوي کانفرنسونه نیول شي ودي مثلا هر پروس ار عمل چې موږ کړی دی اقلا د مقاومت سره موږ مخکې شو نه تاسو زه فکر کوم چې همدغه یو لاسر او نجې په دغه ټولنه کې موږ شتون لرو موږ نظریات او د دل کیږي او موږ خپل اقلا موږ خپل نظر وړاندې کوو
خپل رول ته پکاتو د سولې پالي شورا کې د خزو د ډېری وانډې پاکله څه نظر لري
زما نظر دا دی چې تاسو د خزو د دې روسي د به یو مثبت خبري ولې چې د یو غږ نه دوه غږ سي دي او ارت مشه نظریات دي چې د یو قوي نظریات سي دي د غږ او چات سي دي ولوم به نه خزو چې د یو د فکر کوم دا لګي دي د تر دې چې دا یو نفر نه کلن شل کې زیب کی وي دا به څه خبره وه کله دا رقم یو پیشنهاد ومنل شي د به ډېر د خوشحالي زی متاسفانه په اول کې هم دا نه نفر ته وانډ ورکړي شي چې تر څو پورې ما راکم په خپله د معلوم ده د دې مستقیم نظر وایم چې باید هم خزو ته ډیر ډیر
یو خدای حکومت د خوانه خزو ته د سولې په عالی شورا کې ونډه ورکول دي بل د مقابل لوري درک دی هغه چا سره چې تاسو خبرې غواړي څه فکر کوي چې د خزو خبرې به په څومره اثر گزاري او څومره به د مخالفینو سره په خبرو کې خزو خبر رول ولو به ولې شي څه فکر کوي چې مخالفین هم ساس رول ته ارزښت قائل دي
دا خبر ته مشکله ده چې سړی جواب ورکړي ولې چې موږ مخ ته چا مخالفین سره ناست نه درودل چې فرضاً دغه نظر موږ پوښو چې آیا هغه زموږ نظر اوري یا دا چې هغه ادري ګني سره په یو میز باندې کیږي دا خبر ده چې بل دي چې د مذاکرات تر بل کیږي یا د چې د غاړه د مذاکرات ته هغه وخت باندې جواب سره ورته ولې شي ما خبر ده چې د مقابل لوري هم خپل ګروپ کې چې د سولې لپاره خبرې اتل کی خو ځواب باندې ورکړي چې څو شي کولای د خو ځو نظر یو د بل سره تبادل شي
bale dira manana gulale nur sapai kurwada
da amrika gag ashna radio manzani sapa 2129 fm 3.15 da narewalo khabaruno bawari sarchina
قدر بنو ریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کندهار هرات جلال آباد کې باندې نسمه شي په کابل کې باندې د تودوخه لوړه درجه 22 او 24 وي په کندوز خوست او فراه هلمند کې به هم نن اسمان شین وي او په فراه کې به د تودوخه لوړه درجه نه دي شوي پام دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدله زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو خبرو ته چیږو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل شي د درې خبرونې همکاران حاضر دي نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي تاسو زموږ سره اوسئ